السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، په دې خبرونه کې افغان حکومت د امریکا لخوا د دوی امنیتي ځواکونو ته د بودیجې د زیاتوالي هرکلی کړی.
په کلنۍ بودیجې کې دغه رقم اضافه کړی دی. موږ له نړۍ سره د ښو اړیکو، متقابل درناوي او ګډ کار هوډ لرو.
کندوزي بزګر په غنملاو کې اوربند غواړي.
نن چې زموږ غنم پاخري، زموږ غنم زموږ نه مخزوي، زموږ روزي زموږ نه مخلي، د مرمیو نه هم ځان ته نجات ورکړي چې فرارم کو ګورنه پرېښود.
روزګان کې د سولې پارک په جوړېدو دی.
خوخوا د ډېر جنګونه دي، موږ غواړو چې دغه سولې پارک په نامه دغه سولې پارک
او د بلاروس سیاسي مخالف د بلاروس د رژیم پر ضد نړیوال اعتراضونه ستایلي دي. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. که تر پایه را سره پاته شئ، د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونه هم اورېدلی شئ. لومړی خبرونه اورو، صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام، د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عارف الله عارف نن په یوه هدفي برید کې وژل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کړې چې طالبانو په تیر نږدې یوه میاشت کې 250 افغان ملکیان په بریدونو کې وژلي. او د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو ګډ ائتلاف پی ډی ایم یا وار بیا د حکومت ضد د مظاهرو او غونډو اعلان کړی. پوره خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په تیر یوه میاشت کې نږدې 250 افغان ملکیان وژلي دي. د دغه وزارت ویاند طارق آریان رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي د طالبانو په بریدونو کې نږدې 530 ملکیان ټپیان شوي هم دي.
طالبان اهداف ملکی را انتخاب میکنند به خاطر
طالبان په خپلو یرغلیزو عملیاتو کې ملکیان په نښه کوي. دا جنگی جنایت دی. په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه ملکیانو ته درانه تلفات اوښتي چې مسؤول یې طالبان دي.
طالبان است.
آریان زیاته کړي امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو بریدونه ځواب کړي دي. د آریان د دوه خبرو په اړه تر اوسه خپلواکو سرچینو تبصره نه ده کړې. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه د افغان چارواکو د دې تور په اړه څه نه دي ویلي چې د ډلې په یوه میاشت کې نږدې 250 ملکیان وژلي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عارف الله عارف نن په یوه هدفي برید کې وژل شوی. دا خبره د کابل امنیه قومندانۍ تایید کړې. د قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز رسنیو ته په یو لنډ پیغام کې لیکلي د کابل د 15 ناحیې اړوند نیازبیک سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا عارف الله عارف باندې ډزې شوي او وژل شوی. یو بل کس هم په دې برید کې ټپي شوی دی. د ښار جوړونې وزارت هم په یوه اعلامیه کې د عارف الله عارف په وژنې خواشیني ښودلې او ویلي دي چې دا د انسانیت ضد عمل غندي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت پخوانی موینه خاطره سادات د اختلاس او تزویر په تور په څلور کاله او اته میاشتې حبس محکومه شوه. د افغانستان سترې محکمې خبر ورکړی چې نن د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې لومړنۍ محکمې د اختلاس او تزویر په تور د خاطرې سادات تر څنګ د ښار جوړونې وزارت لږ تر لږه 15 نور لوړپوړي پخواني مامورین هم محاکمه کړل. سترې محکمې ویلي د حکومت دا لوړپوړي پخواني مامورین د حبس په بېلابېلو مودو چې تر ټولو زیات یې څلور کاله او اته میاشتې او کم یې یو کال او دو میاشتې دی محکوم کړي. محکمې همداراز حکم کړی چې د دولت دا پخواني مامورین باید د بېلابېلو حوالو د تزویر په خاطر نږدې 30 میلیون افغانۍ بیرته ورستنې کړي. د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو ګډ ائتلاف پی ډی ایم یا وار بیا د حکومت ضد مظاهرو او غونډو اعلان کړی. دغه ائتلاف ویلي لومړی غټه مظاهره به د جولای میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په سوات کې وکړي. د مې په 9 تر غونډې وروسته د ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن په یوه خبري غونډه کې ویل دوی پریکړه کړې چې هم د مظاهرو او احتجاجونو ترڅنګ به د حکومت درغلیو پر ضد محکمو ته هم ځي. نوموړي زیاته کړې د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت د خلکو مسایلو حل کولو او د چارو په مخ ته وړلو کې ناکامه شوی. حکومتي چارواکي د اپوزیسیون مظاهرې سیاسي چل غنی او دریز لري چې د درغلیو په قضیو کې له سزا د بچکیدو لپاره شور جوړ کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد د مرکزی بانک رئیس عبدالناصر همتی ګوښه کړي. همتی د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید دی. رویټرز لیکلي روحانی همتی ته په خطاب ویلي که ټاکنو ته درېږي په مرکزی بانک کې نشي پاتې کېدی ځکه ستا حضور د پیسو په پالیسۍ او د تبادلې په ریټونو اغیز پرې باسي. همتی د روحانی پریکړه منلې ده. عبدالناصر همتی د هغو اوو تنو له ډلې دی چې د ایران ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کاندیدانو په توګه د نگهبان شورا لخوا تایید شوي. او د چلسی فوتبال لوبډلې لکلونو وروسته یو وار بیا د اروپا د اتلانو لیګ اتلولي وګټله. د اروپا د اتلانو لیګ فاینل ته دوه انګلیسي ټیمونه وتلي وو. د چلسی او منچستر سیټي ترمنځ فاینل لوبه د پرتګال په پورتو ښار کې وشوه. په پایله کې د چلسی جرمن لوبغاړي کای هاورتس په 23 دقیقه کې ګول ترسره کړ او په همدې یو ګول یې خپل ټیم بریا ته ورسوه. دا نږدې لس کاله وروسته په اتلانو لیګ کې د چلسی اتلولي وه. دا انګلیسي ټیم په 2012 کال کې هم اتلولي ته رسیدلی وو.
که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ وب پاڼې ته ورشي ازادي رادیو ډاٹ کام آدرس دی. راځو د خبرونې د سر راپور ته. افغان حکومت د امریکا له دې پریکړې چې په نوې بودیجه کې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره 300 میلیونه ډالر زیات وړاندیز کړي هرکلی کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دا له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو او ګډ کار پایله یادوي. که د متحده ایالاتو کانګرس د جمهور رئیس جو بایدن لخوا وړاندیز شوې بودیجه تصویب کړي، دا هیواد به په 2022 کال کې افغانستان سره په پوځي برخه کې 3.3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. بلخوا په مسکو کې افغان سفیر ویلي افغانستان چمتو دی چې له روسیې څخه هم وسلې وپیری. دا چې د موضوع جزئیات څه دي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان حکومت د امریکا د پریکړستای چې خپل کلنۍ بودیجه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره 300 میلیون ډالر زیات په پام کې نیولی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ورځ کانګرس خپل کلنۍ بودیجه چې 4 تریلیون ډالر کې وړاندې کړه. د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو له قوله دې رقم کې 215 میلیارد ډالر پوځي بودیجه ده چې 3.3 میلیارد د افغان ځواکونو لپاره ځانګړي شوې دي چې د تیر کال په پرتله 300 میلیون ډالر زیاتوالی ښیي. تیر کال دا مرسته نږدې 3 میلیارد ډالر وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ د مرستو زیاتېدل له نړۍ او په ځانګړي ډول له متحده ایالاتو سره د ښو اړیکو او ګډ کار پایله بولي. خغلی اندړ نن ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نظامی ډګر کې نور پر ځان متکی شوي او د بهرنیو واسکرو لوتو وروسته به دوی سره مرسته او ورس خملاتړ دوام ولري.
دا د اوس امریکا تازه د 2022 کال په کلنۍ بودیجه کې دغه رقم اضافه کړی دی. موږ له نړۍ سره د ښو اړیکو متقابل درناوي او ګډ کار هوډ لرو او دا مثابته کړی هم ده.
د ډیفنس ون رسنۍ د راپور پر بنسټ له افغانستان سره د 3.3 میلیارد ډالرو کلنۍ مرسته به د افغان ځواکونو د تجهیز، تمویل او روزنې په برخو کې ولګول شي. متحده ایالات داسې مهال په خپل پوځي بودیجه کې د افغانستان لپاره 300 میلیون ډالر زیاتوي چې عملاً له دې هېواد د خپلو عسکرو ایستل پیل کړي او دا لړۍ نږدې 25% بشپړه شوې ده. دا بهیر د روان زیږدیز کال د می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی چې د سپتمبر په 11 بشپړ شي. له افغانستان د بهرنیو په ځانګړي ډول د امریکایي عسکرو لوتو وروسته یو اندېښنه د افغان ځواکونو مالي ملاتړ دی. هغه څه چې افغان حکومت وایي په دې اړه اندېښنه نه لري او دلیل یې د نړیوالو لخوا د مالي مرستو د ملاتړ ډاډ بولي. د جمهوری ریاست د ویان مرسیال محمد امیر محمدی هم ازادي راډیو ته وویل له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستې د هغو هوکړو دوام دی چې افغان حکومت له دې هېوادونو سره کړي دي. خوشنون کې وایي امریکا په پوځي برخه کې د مرستو په زیاتېدو سره غواړي دوه موخې څرګندې کړي. د پوځي مسایلو کارپو عبدالباری عارف:
یو دا چې د افغانستان پوځ ته یو اطمینان دی د دوی تر وتلو وروسته، د بل اړخه څخه دا د طالبان لپاره هم یو خبرداری دی چې د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي که جوړې ته رانشي.
امریکا داسې مهال له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو له زیاتېدو خبر ورکوي چې په مسکو کې افغان سفیر ویلي افغانستان چمتو دی چې له روسیې وسلې وپیري. سید طیب جواد تاس خبري اژانس سره مرکه کې له روسیې وغوښته چې د افغان ځواکونو په تجهیز، په ځانګړي ډول د پوځي هیلیکوپټرو په ترمیم کې مرسته وکړي. ښاغلي جواد له روسیې غوښتنه کړې چې د افغان پیلوټانو په روزنه کې هم د افغانستان لاسنیوی وکړي. امریکا داسې مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې د مرستو د زیاتېدو خبر ورکوي چې د ناټو سازمان هم د افغان ځواکونو د مالي ملاتړ او هیڅ سینه ډبولی او تیره اونۍ د دغه سازمان سرمنشي یان سټولټنبرګ په دې برخه کې د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 3 کاله وړاندې په بروکسل کې د ناټو سرمشري ژمنه وکړه چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مالي ملاتړ ته به د 2024 کال تر پایه دوام ورکوي.
و امریدل چې امریکا غواړي راتلونکي 2022 کال کې د افغانستان د پوځ بودیجه کې 300 میلیونه ډالر زیاتوالی راولي. امریکا دا زیاتوالی داس مهال راولي چې ځواکونه له افغانستانه په وتو دي او په ورسره همهاله په افغانستان کې جګړه هم توده شوه. تازه د افغانستان د کار جوړولو او ځمکو وزارت وایي دغه وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس انجنیر عارف الله عارف نن په کابل کې د ناپیژند وسلوالو په برید کې ووژل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیره نږدې یوه میاشت کې د طالبانو په بریدونو او چاودنو کې 248 ملکیان وژل شوي. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن رسنوي ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې په همدې موده کې 520 ملکیان ټپیان شوي هم دي. هغه ادعا چې کومې خپلواکې ادارې نه ده تایید کړې او طالبانو هم رد کړې ده.
د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د 5 مناهي اړوند په نیازبیک سیمه کې د عارف الله په نوم یو کس د نامعلومو کسانو له لوري په ډزو وژل سوی او د عبدالرازق په نامه یو بل کس ټپي سوی. امنیه قمندانۍ دغه خبره رسنیو ته په استول یې خبر پاڼه کې کړې. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت له لوري په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې وژل سوی کس انجینر عارف الله عارف د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس و، خو د ټپي شوي کس په اړه په اعلامیه کې څه نه دي ویل سوي. تر اوسه چا د دغې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې له یوې اوږدې مودې راهیسې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې په بېلابېلو کچو دولتي چارواکي او عام خلک په نښه کېږي چې مسؤلیت یې څوک په غاړه نه اخلي او خلک یې اندېښمن کړي دي. دوی له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې طالبانو په خپلو تازه تحرکاتو، چاودنو او بریدونو کې ملکیان په نښه کوي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د دغه وزارت وین طارق آریان د یکشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې
طالبان اهداف ملکی را انتخاب میکنند به خاطر
طالبان د خپلو یرخلیزو عملیاتو لپاره ملکیان په نښه کوي. دا جنګي جنایت دی. په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه ملکیانو ته درنه تلفات اوښتي چې مسؤلین یې طالبان دي. د طالبانو دا نوي تحرکات جنګي جنایت دی. افغان ځواکونو هر وخت د دغو جنایتونو ځواب
قوانین دای امنیتی افغانستان در هر مرحله پاسخ جنایات طالبان را دادند.
نوموړی زیاتوي چې د روان لمریز کال د سور له 11مې د جبزا میاشتې تر 9مې نیټې پورې د طالبانو په بریدونو او چاودنو کې 248 ملکیان وژل سوي او 520 نور ټپیان سوي دي. دا چې دغه ملکیانو ته په کومو ولایتونو کې مرجو بلا وختې د کورنیو چارو وزارت چارواکي په اړه زیات جزئیات نه ورکوي. دغه ادعا تر اوسه د کومې خپلواکې ادارې لخوا نه ده تایید سوې. خود طالبانو وین ذبیح الله مجاهد بی ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې د ادارت کړي د اویلی دي چې برعکس د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبل اوخته ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کندوز کې کروندګر د جګړې له دواړو غاړو غواړي چې د څه وخت لپاره د جګړه ودروي څو د دوی د غنمو پاخه شوي فصلونه د اور خوراک نشي. دوی وایي که چیرته داسې کار وشي نو دوی به د کال له غلو بې برخې شي. کروندګر وایي د ټول کال خواري جګړې اوس له ګواښ سره مخامخ کړي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
په کندوز کې له یوې خوا غنم پاخه شوي، له بلې خوا د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د کندوز ښار د څنډو په شمول د دې ولایت په ګڼو کرنیزو ولسوالیو کې دا مهال تودې جګړې روانې دي چې له امله یې کروندګر نشي کولی غنم لو او درمنځونه تمام کړي. ګڼ بزګران د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې خپل بریدونه او عملیاتونه ودروي څو دوی خپل کښتونه راټول کړي. دوی ټینګار کوي که جګړې دوام وکړي پاخه غنم به په پټوي او درمندونو کې وسوځي او همدارنګه د کروندګرو د کار مخه به ونیسي. 50 کلن محمد اکبر د کندز د دشتیارچي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغه تڼاکې لاسونه او لمر وهلې څېره هغه خواري او زحمت بیانوي چې د پر خپلې کروندې استه ده.
نن چې زمونږ غنم پاخه دي، زمونږ غنم زمونږ نه مسوځوي، زمونږ روزي زمونږ نه مخلي، د مرمیو نه خو ځان ته نجات ورکړي چې فرار مو کو ګورنه پرېښوده. اوس نو په بل طریقه مونږ وژنئ چې زمونږ دارایي زمونږ نه اخلي. غنم چې زمونږ وسوځېدل نو داسې وکړئ چې راشي مونږ بمبار کړي، تیاری راولئ چې یو ځای باندې تلف شو. داسې مه کوئ چې مونږ په تدریجي وژنئ، تدریجي مو وژنئ.
د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 40 کلن غلام حضرت ساحل هم ورته خبره کوي.
دنه غنم اوس پخه سوی دی، دواړو خکیلو لوري جنگ جګړې کې زیاتره د خلکو درمندونه سوځي، کښتونه یې ورخلي. دواړه خکیل لوري اوربندو کې دا به ډېره ښیي تر څو دغه کروندګر او د قانون خپل حاصلات په آرامه فضا کې ترلاسه کړي تر څو هغه خپلو بچو ته یو مړې حلاله ډوډۍ پیدا کړي.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی مالن عبدالجلیل مایار وای چې په دې چیرته زمکه کې غنم کرلی او پر درې لکه افغانۍ لګه راغلی. هغه ویره لري کې چیرې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام وکړي نو د دوی پاخه شوي غنم به اور واخلي.
ټول د کورنۍ عاید زمونږ د خپل عاید دی. مثال دا ټول عایدات زمونږ د دیخانې د غزمکې نه دي. غنم انکړي دي هغه هم دومره خوندور نه دي شوي. که چېرته دغه مرمۍ په دې کې ولګي دا اور واخلي مونږ در بدره کیږو. زمونږ هیله همدا ده د طالبانو دولت څخه چې بې ځایه ډزې دي نه کوي، بې ځایه حداقل دغه ورځو کې خو دې پرېږدي د خلک دغه خپل کښتونه ټول کړي.
د دغه ولایت د مرکز اړوند د الچین د سیمې اوسېدونکی دېرش کلن بسم الله هم د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه دې بس کړي او کروندګرو ته دې فرصت ورکړي چې خپل کښتونه راټول کړي.
حاصلات ما رسید او ما باید دروازه کنیم د یو وخت نه باید جنګ وکنن. و
زموږ کرنیز فصلونه په ځانګړي توګه د غنمو فصلونه پاخه شوي دي. موږ باید خپل کښتونه راټول کړو. که چیرې طالبان او دولت جنګ وکړي زیات زیان یې کروندګرو ته رسیږي، ځکه زموږ پاخه شوي غنم به اور واخلي. موږ له دوی څخه غواړو چې په دې موسم کې جنگ ونه کړي ترڅو موږ خپل کښتونه راټول کړو.
د دې ولایت کروندګر په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې مطرح کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په کندز کې جګړو زور اخیستی. د دې ولایت 50% اوسېدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی. په ټول افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت په پام داسې نه ښکاري چې د ښکېلو لورو لخوا د کندز د کروندګرو دا غوښتنه ومنل شي او ښایي کروندګر اړ وي چې د جګړو او بریدونو منځ کې د ژوند په بیه د خپلو پخو غنمو د لو او درمندولو لپاره لاس په کار شي.
ومو اورېدل چې په کندز کې بزګران له وسلوالو طالبانو او دغه راز افغان امنیتي ځواکونه غواړي چې د لنډې مودې لپاره اور بند وکړي ترڅو دوی په غنملاو کې خپل رسېدلي کښتونه سره ټول کړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په تیرو کلونو کې د غنملاو په موسمونو کې په اکثرو ولایتونو کې د جګړې له کبله اور لګېدلی چې ورسره د غنمو ډېر فصلونه هم له منځه تللي. دا غوښتنې داسې مهال کېږي چې افغان حکومت او طالبان یو بل د سولې په وړاندې د خنډونو په ایجادولو تورنوي. وروسته له دې چې د طالبانو یو لوړ پوړي غړي افغان دولت د سولې پروسې په ګډوډولو تورن کړ، اوس افغان چارواکي وایي چې طالبان هیڅ د سولې نیت نه لري. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان د خبرو میز کې هم د ګډون اجازه نه لري. له دې وړاندې د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي امیر خان متقی ویلي و چې افغان دولت د سولې د بهیر خنډ دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو رهبران د دې صلاحیت نه لري چې د خبرو میز ته حاضر سي. حمدالله محب د شنبه په ورځ په کابل کې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له چارواکو سره په یوې ګډې ناسته کې وویل طالبان د خپلو بادارانو په لارښوونه عمل کوي.
جنگ پلاوه او هغه خلک چې فکر کوي چې د جنگ د لارې نه دا ګټي هغه طالب دی. او طالب مذاکرې ته تر اوسه پورې نه دی صحیح حاضر شوی، ځکه چې په دې فکر او په دې باور نه دی چې مذاکره د دوی لپاره د حل لاره ده. دوی صرف جنگ پیژني او بل هیڅ شی نه پیژني.
ښاغلی محب د ترکیې ناستې ته په اشاره سره وویل دغه ناسته د حکومت له لوري نه بلکې د طالبانو د نه ګډون له امله ځنډېدلې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دولت په عالي شورا کې د سولې په اړه بحثونه روان دي او د افغانستان او جمهوریت د دفاع لپاره دغه شان د سولې پروسې د تعقیب لپاره د سیاستوالو ترمنځ سیاسي اجماع موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې صلاح الدین رباني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي وو چې د دغه شورا په ناسته کې ګډون نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد یاسراج په دې ناسته کې د طالبانو او القاعده پر اړیکو نیوکه وکړه.
رابطېشان با طالبان به مراتب فراتر از او چیزی است که
له طالبانو سره اړیکې له بحث پورته دي. طالبان او القاعده کورنۍ اړیکې لري او یو له بل سره خېخې کړي دي. طالبان د تروریستي ډلو چتر دی او په هیڅ صورت طالبان توافقنامې ته ژمن نه دي.
ښاغلی سراج زیاته کړه چې القاعده شبکه اوس هم لویدیځ ته یو ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د هوکړې یو مهم موارد له القاعده سره د طالبانو د اړیکو پرې کول وو. هڅه مو وکړه چې د افغان امنیتي مسؤلینو د وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نه سو. خو څه موده وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی مرکچی پلاوی چمتو دی چې په دوحه کې د افغان حکومت له مرکچی پلاوی سره خبرې پیل کړي.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
له جګړو ورزو د سولې هیلو ته په اورزګان کې د ځوانانو لپاره د سولې په نوم د زون په کچا پارک جوړیږي. دا پارک د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کندهار اورزګان د لوی لارې په اوږدو کې پر یوه لویه دښته جوړیږي. ځایي چارواکي وایي د دې پارک 80% چارې بشپړې شوې دي.
هر خښته د سولې په هیله ایښودل کېږي. د مرکز ترینکوټ ښار سویل ختیځ لوري ته د اورزګان او کندهار د لوی لارې تر څنګ په دې لویه وچه او خړه دښته کې دا پارک د سولې په نوم جوړیږي. د سولې په نوم دا پارک په څه باندې اویا جریبه ځمکه کې جوړیږي. جومات، میله ځایونه، هوټل، د وسایطو لپاره پارکینګ، نور خدمتونه او دغه راز شینه او پونو او ګلانو سمسور ماحول هم لري. که څه هم د دې پارک د رغولو چارې نه دي بشپړې سوي او کار یې 80% مخته تللی، خو خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو سر له اوسه ورته مخه کړې ده. نورالله او محمد نعیم له خپلو ملګرو سره دغه پارک ته د میلې کولو لپاره راغلي دي.
موږ د خوا خوا ته ډېر جنګونه دي، موږ غواړو چې دغه سې د سولې پارک په نامه دغه د سولې پارک دی. موږ غواړو چې د دې یو چې بیا دغه سره رسته کنډوالان دي، نوره سره دي. انو خو موږ د دولت سره ډیر خوشاله یو چې دا پارک جوړ کړی دی. موږ د پاره دا سیان نور چې غواړ چې نور کارم په مخه ولاړ شي. د خیره
په دې هلی چې په روزګان کې جنگونه ورک سول راشي
لګراوړی ډیر رانوړي
درلوده بخیر دغه زاین نو چې سلیکشن استلی وای یو غزاینه دي چې هغه ځنی خلګو چې پر کوله باندې پر غزابه سلیکشن سوس ډیر زموږ د پاره د ټول ځوانانو د پاره د شایسته زاید ته پری زاید او نزدې دي ټول ولایت مرکزی زایم دي.
مرزه د پټیکم جره راو سلی شاو راو
د جی پارک په جوړولو کې د اورزګان په ګډون د شاوخوا ولایتونو یو شمیر روزګار ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره سوې ده. ولی محمد او رپی الله چې دغه پارک په ودانیزه برخه کې کار کوي دوی ازادي راډیو ته وویل
دا د تپه د سلی په پارک کې مزري کوم د ورځې د نیمه سو غني راکې ډیر خوشاله ده. دم بس روزانه راوس کو بس خپل کوټه شه په وړو هم
پرزانه انجنیری کار کو نو دلته په دا پارک خلک راځي خدمت کوي. په دې پارک موږ ته 300 افغانۍ راکې د ورځې کار سم نه نو مسایه د وسال شکر دی. هر څه پیدا کیږي، هر څه ست خصات میوم تیر دی او خوشاله مې خدای دې هر چاته دوه نو وس پر کې د ځایونه جوړ کې کشاروالي کوالي کې بل څوک ورو.
د دې پارک بودیجه د افغانستان د دولت له لوري ورکول کیږي او 8 میلیون افغانۍ پر لګښت راځي چې د روان 14 کال تر پایه به بشپړ شي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار ازادي راډیو ته ویلي چې دا پارک د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه جوړیږي.
د ولایت فساته باندې دلته د ځوانانو د ماشومانو د سپینجرو او د خوندو لپاره د فکری آرامتیا د فکری آرامش لپاره یا د خپل رخصتي وخت چې په تفریح باندې وځای کیر کې موږ مناسب ځای نه ورته درلودي. نو په دې خاطر چې 40 کاله یا 40 کاله کې دلته کوم پارک نه ایجاد شوی او دا به د دې ځون په کچه د دې سیمې په کچه باندې د سفر کې چې بل دغه سفر کې وجود نه لري.
اورزګان ولایت چې د افغانستان د وروسته پاتې ولایتونو څخه دی د دویم پارک دی چې په دغه ولایت کې د دولت لخوا جوړیږي چې د دغه ولایت جګړه ځپلي ځوانان د کار بشپړېدو ته ورځې شمیري. د دې پارک ترڅنګ په ترینکوټ کې یو بل پارک چې د غازی امان الله خان په نوم دی هم شاوخوا دوه کاله وړاندې جوړ سو. په دغه پارک هم د ماشومانو د لوبو د سامانونو ترڅنګ د اوبو هاوس، رستورانت او دغه راز شینه او پونه او ګلانو سمسور ماحول لري.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د بلاروس د حکومت مخالف سویتلانا تخانوفسکایا وروسته له هغه چې د هوا د خبريال د نیولو په خاطر د یوې الوتکې مخه ونیوله د حکومت له مخالفو سره د نړۍ د ملاتړ هرکلی کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
د بیلاروس د حکومت مخالف سویتلانا تخیخانوسکایا په ویلنیوس کې د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په لیتوانیا او ټوله نړۍ کې د خلکو له ملاتړه ډېره خوشاله ده. دې وروسته پر ټویټر هم په دې اړه ولیکل. دې د خپل میړه د نیول کېدو په لومړۍ کالیزه لاریون جوړ کړی. د دې میړه سیار هیس کیخانوفسکایا مشهور بلاګر دی چې غوښتل یې د بیلاروس د زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې د 2020 کال د اګست په انتخاباتو کې کاندید سی، خو پولیسو دی تر انتخاباتو مخکې ونیوه. دی اوس هم په زندان کې دی او په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر له نور باندې سره مخامخ دی. په ویلنیوس کې د ملاتړ په خاطر په کیف او وارسا کې هم لاریونونه وسول. په دغو ښارونو کې د بیلاروسي خبریال رامان پراتاسیویچ مور او پلار خبرې وکړې. پراتاسیویچ او د ملګري د می په 23 نیټه د الوتکې تر مخنیوي وروسته ونیول سول. د رامان مور ناتالیا لاریون کوونکو ته وویل، زه له اروپای ټولنې هیوادونو او امریکا غواړم چې د رامان او سوفیا پراخوش کولو کې د مرسته وکړي. پراتاسیویچ شپږویشت کلن دی او د عامه نظم د اخلال له تور سره مخامخ دی. په دې تور دی تر 15 کلونو پورې په بند محکومېدای سي. د رسنیو د ازادۍ ائتلاف غړیو د شنبې په ورځ د مې په 9 نیټه په یوه اعلامیه کې د الوتکې د مخنیوي اقدام او د پراتاسیویچ د توقیف اقدام غندلی دی. په دې اعلامیه کې راغلی چې په بیلاروس کې د خپلواکو ژغونو د چپ کولو په هڅو کې دا ډول اقدامات اندېښمنوونکي دي. دا اعلامیه د 21 هیوادونو حکومتونو هم لاسلیک کړې ده او له مخې په بیلاروس کې 400 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د اګست د 9 له انتخاباتو سره په تړاو له یو نه بل ډول ځپنې سره مخامخ شوي دي. د رسنیو د ازادۍ ائتلاف ادارې غوښتي چې پراتاسیویچ د پرته له شرطه له نورو خبریالانو او رسنیو له کارکوونکو سره یو ځای ژر تر ژره راخوشي سي. امریکا د لوکاشینکا د دې اقدام په خاطر چې د پرواز پر مهال یې د ریان ایر الوتکې مخه ونیوله اضافي بندیزونه لګولي او اروپای ټولنې هیوادونو د جدي بندیزونو تهدید کړی دی. لوکاشینکا د تیر جمعې په ورځ د میاشتې په 28 نیټه په سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. د ویلي چې د الوتکې د مخنیوي پیښې ته د لویدیځ هیوادونو غبرګون احساساتي دی.
اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې د ازادي راډیو په خبرونو نظر ورکړئ یا هم په سیمه کې څه پیښ وي، نو زموږ پیغام ثبتوونکي ماشین ته زنګ ووهئ. 00 4 3 6 6 0 بل شمیره یې د 0 7 3 6 6 0. اوس به هم لاړ شو په همدې شمیرو یو شمیر راغلي پیغامونه به واورو.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم، زما سلامونه قبول کړئ. د تګاب د ولسوالۍ نه د کاپیسا ولایت نه تاسو سره په ارتباط کې یم. متاسفانه یو خبر مو واورېده چې د تګاب ولسوالۍ د نارې په کلي کې د عوان مرمۍ لګېدلې ده او د کاپیسا د امنیت قومندان د خوا نه داسې وویل شو چې دا د طالبانو د خوا نه مرمۍ لګېدلې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو په ساحه کې د حکومت مرمۍ راغلې ده، په توی کې لګېدلې ده. پرون سهار یو بل کور کې مرمۍ د عوان لګېدلې ده چې هغه هم د طالبانو په ساحه کې ده. څنګه دا د چا یو هغه مني چې مثال د طالبانو په ساحه کې دي، د طالبانو مرمۍ راشو لګېږي.
السلام علیکم اجازه دې دې موږ غواړو په بلا کړه چې زګه هغه مثال دی وي افلو لر دې کلو جر افلو طالبانو د لاسه فایده به شي چې له رحمې نه لري دې افلو د حکومت نه فایده به شي. دا تشکری باندې موږ په ځان دې خدای ته تل کړو څنګه ارز نه تاسو وکړي دا आवाज نه نشر کړي.
انا كنت زعما شارع متعبر في منتدى المسؤول تنفيذ الشركه المحسلم من بعد كنت انا كده كده كنت مرخص كده من ورا زوجي شخص سنتر مخصوص للتوصيل والترد لشخصية التاكني ويدي بي سي مصرفي الاقتصادي وزن الطول المحصول من العاس الزيفة بس ما ده حكومة ده هنا بيت شيء ده غصوار السرز ورسة بس بطل بنتنا مشروط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار السخية سير خبركم. نو یله دا د کورنار برابر باندې د خلک ډیر کوشش وکړي چې ځانونه کورنای د باندې نه راوځي او دا پرڅ ول دی لازم مختلف ونې څه نو کدی دا څه فهمونه کې ځکه دا چې دغه څه خبرونه خلک هم پټکې شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
او اوریدونکو وړاندې درته د خبرونې په نیمایي برخه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او ساسو د ورکو شو عزیزانو د لاټې پروګرام دا پروګرامونه را سره واوري. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا لاند خبرونه اورو. صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي طالبانو په تېر یوه میاشت کې نږدې 2500 افغان ملکیان وژلي دي. د دغه وزارت ویاند طارق آریان رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي د طالبانو په بریدونو کې نږدې 530 ملکیان ټپیان شوي هم دي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عارف الله عارف نن په یوه هدفي برید کې وژل شوی. دا خبره د کابل امنی قومندانۍ تایید کړې. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت پخوانی موینه خاطره سادات د اختلاس او تزویر په تور په څلور کاله او اته میاشتې حبس محکومه شوه. د افغانستان سترې محکمې خبر ورکړې چې نن د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې لومړنۍ محکمې د اختلاس او تزویر په تور د خاطرې سادات تر څنګ د ښار جوړونې وزارت لږ تر لږه 15 نور لوړپوړي پخواني مامورین هم محاکمه کړل. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو ګډ ائتلاف پی ډی ایم یا وار بیا د حکومت ضد مظاهرو او غونډو اعلان کړی. دغه ائتلاف ویلي لومړی غټه مظاهره به د جولای میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په سوات کې وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد د مرکزي بانک رئیس عبدالناصر همتی ګوښه کړی. همتی د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید دی.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري دغه خبرونه په تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. دغه راز د فیسبوک پاڼه مو هم در سره خوښه کوي. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. اوس هم پام وکړئ د ورځې سپورتي پیښو ته.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست وای د غزنی او کاپیسا ولایتونو څخه د کراټي شاوخوا سل ورزشکارانو په روزنی سیمینار کې د کیو کوشن ماتسوي کراټي نوي میتودونه زده کړل. د دې ریاست د نشراتو برخې مسؤل عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیمینار چې تیر ورځ په کاپیسا ولایت کې پیل شوی و نن پای ته ورسید. ښاغلی پیمان وایي د دې سیمینارونو هدف د لوبغاړو د تخنیکي مهارتونو لوړول دي. د نوموړي په خبره د دې پروګرام په پای کې د غزنی او کاپیسا ولایتونو د لوبډلو ترمنځ لوبه هم وشوه چې د کاپیسا د ټیم په بریا پای ته ورسېده. د افغانستان فوټبال ملي ټیم سنگاپور سره خپله دوستانه لوبه مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان عزیز ماشوف نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي چې تیر شپه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان او سنگاپور ملي ټیمونو ترمنځ وشوه یو یو مساوي پای ته ورسېده. ښاغلی ماشوف د افغانستان د ملي ټیم لپاره زبیر امیری ګول وهنه وکړه. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان لوبډله له دې وړاندې په دوستانه سیالۍ کې د اندونیزیا ملي ټیم ته ماتې ورکړې وه. او د اروپا د اتلانو فوټبال لیگ د شپږ شپیتم پړاو اتلولۍ په هدف تېره شپه دوه انګلستاني لوبډلو چلسی او منچستر سیټي د یو بل پر وړاندې د ترکیې په استانبول ښار کې لوبه وکړه. دغه لوبه چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې نندارچیانو په خپلو تلویزیونونو کې وکتله چلسی لوبډلې د یو ګول په ترسره کولو سره منچستر سیټي ته ماتې ورکړه او د دویم ځل لپاره د اروپا د اتلانو فوټبال لیگ یا چمپیئنز لیگ لومړی مقام خپل کړ. د دې لیگ تر اوسه شپږ شپېته پړاو ترسره شوی چې هر کال د اروپا د پنځو مشهورو او نامتو لیکونو څخه پکې دوه دېرش وړې لوبډلې د یو بل پر وړاندې لوبیږي. د چمپیئنز لیګ اتلولي ډیر ځله یعنی ډیر لزله ریال مادرید خپله کړې ده.
اوس هم لجمن سره سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکشو عزیزانو پروګرام مه هېروئ.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بولو یا هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤلین څه وایي
کوچې حاضري کوي حاضر شي انشاءالله موږ جلګونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د روزګان ولایت د عبدالمالک په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د افغان یا بهرنیو ځواکونو لخوا د ده کور او سرای بمبارد شو کور او سرای ویجاړ شو او د کور تقریبا سوار لس کسان یې زخمیان هم شول. دی وایي حکومت ورته د سرای د ویجاړتیا تاوان نه دی ورکړی. د سوار لس کسانو له جملې نه یوازې پنځه کسانو سره مالی مرسته کړې ده. دغه ستونزه مو د ارزګان ولایت د والي له مشاور خاغلی زړګي عبادي سره شریکه کړې ده. اوس به عبدالمالک په خپله ووایي چې د دې ستونزه څه ده.
دغه ستونزه ما ده هلمند ده والی لمشاور خاغل زرگی عبادی سر شریک کرده.
عبادی صاحب ده چوری ده ولسواله نه یو کس ده عبدالوکیل په نامه ازادی راډیو ته ویلی چې تقریبا 15 کاله مخکې د دې کور بمبارد شو چې د افغان امنیتی ځواکونه د خوا او د بهرنیو نه و خو بمبارد شو. د ده تقریبا 14 کسان پکې زخمیان شو، کور او کوټې سرای هم له منځه لاړه. په دې والی صاحب هم خبر دی، د چوری ولسوال هم خبر دی، امنیت هم خبر دی او ټول اسناد په لاس لرم. رئیس جمهور حکم کړی چې دغه زخمیانو سره باید کومک وشي، نغدي کومک وشي. دی وایي چې څلور کسو ته کومک ورسېدی، لیکن دغه نه کسان دي چې کومک تر اوسه نه دی ورسېدلی او موږ په تمه یو. دی وایي چې دغه مسئلې پسې دا 15 کاله کېږي سرګردانه ګرځم. ستاسې نظر مې غوښتو په دې سر کې. والی صاحب په دې خبر دی او دغه موضوع حوادثو ریاست ته راجع شوې ده، لیکن کار مې نه کېږي. دا 15 کاله کېږي سرګردانه ګرځم، لیکن نه د کور تاوان ما ته راکړل شو او نه د نه کسانو ټپیانو.
د ورزګان له ولایت عبدالمالک ازادي راډیو ته ویلي وو چې څو کاله مخکې د افغان یا بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې د ده کور او سرای ویجاړ شوی و، خو ده ته د رسېدلي زیان تاوان نه دی ورکړل شوی. او د ورزګان د والي مشاور ښاغلي زړګي عبادي وویل چې عبدالمالک دې ورته ډېر ژر مراجعه وکړي چې ستونزه یې وکتل شي او حل لاره ورته پیدا شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو قدرمنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. خوشاله يم چې همدا اوس بیا هم ستاسو د پروګرام د خبرېدو وخت رسیدلې دی او زه تیار اوسم چې تاسو ته وړاندې کوم. ګران دوستان، موږ ته هر ورځ ستاسو لخوا یو زیات شمیر سپچې پیغامونه راغسیږي او موږ هم هڅه کوو چې ستاسو ټولو دوستانو پیغامونه هر څه ژر خپاره کړو. خو لکه چې مې څو پلا مخکې هم یادونه کړې ده، یو شمیر پیغامونه ځینې تخنیکی ستونزې لري چې د هغو خپرول امکان نه لري. ځینې اوریدونکي بیا د پیغام ثبتولو ماشین ته زنګ وهي او په دې فکر کې وي چې کوم څوک به د دوی سره خبرې وکړي. مثلا دغه اوریدونکي
واجب ریدل دات مزاخ
ما زغه ورید کیږي جواب غواړم.
بلې ګران اورور، تاسو د ازادي رادیو د ځخ سبتول ماشين ته ټلیفون کړی دی، خو په دې ماشين کې تاسو کولای شئ چې صرف خپل ځخ ثبت کړی، یعنی چې کوم څوک تاسو سره خبرې نه کوي، نو لطفاً کړئ چې زنګ ووهئ نو سمدستي خپل پیغام ثبت کړی، ورسره به موږ تاسو دغه پیغامونه راخلو او په خبرونه کې نشرو. نو په دې هیله چې دغه ټکی ته متوجه شوي یاست، را به سو لومړی به د هغو عزیزانو پیغامونه واورو چې د کوم پیدا شوي عزیز یا دوست په هکله موږ ته معلومات راکوي.
زما نوم صدیق الله سکون دی، د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. یو دوه کلن ماشوم چې خپل نوم نسي ښولی، څو ورځې کېږي چې زموږ سره دی. کورنۍ یا هم قریبان یې کولی شي چې زموږ سره پروداغش نه را تماس ونیسي. 0 او 9 15 1 0 4 او 9 شمیره یو ځلې بیا وایم: 0 0 3 9 2 15 1 4.
زه احمد خکار در باسه خبره کوم. هغه وجه په نامه چې ته د چا میسج پرېښی دی، د هغه معلومات ماته ستا د چا خبرې کوي اساس پر راډیو باندې، هغه معلومات ماته ستا نو لمباره کار نه کوي، میسج مې ته پرېښی دی، جواب یې نه دی راکړی. والسلام.
دلته یو تن چې عبدالغفار نومېږي، ځان د عبدالحز فکري مرکز د فکري په سیمه کې زموږ سره وجود لري. دغه نفر چې وایي چې زما کورنۍ مهاجر شوي دي د بولان څخه، نو د ده څخه خپل کورنۍ کسان رکوي، که څوک د ده په اړه معلومات غواړي کولی شي چې زموږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي: 0 0 2 2 9 3 3 0
السلام علیکم. زه اصدر گل دی کندهار نه تاسو سره پړی کې کوم. زما دوستان او خپلوان دي پکتیا ولایت کماخیل ولسوالۍ شوغد اوسېدونکي، چې دوی ما په لټه کې دي. دغه زما شمېره ده، تاسو ته مې پرېښوده. خدای دې وکړي چې د مشر کوي دوی ته پلاس ورشي. زما شمېره زما دوستان دي، ورونه مې دي غلابګل میرغبل او خورینه مې دي محمد الله صدالله رحمت الله رحمت الله غونډه مې شي سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دا نشر کړي. خدای په امان. خدای مو سپار.
ګران ورور اختر ګل، موږ تل ویل دي چې خپل د ټلیفون شمیره تاسو په خپل ووایاست، او رودین کې ستاسو د ټلیفون شمیره نه ویني، نو لطفا یو ځل بیا هم خپل دغه پیغام ثبت کړئ او خپل د ټلیفون شمیره ووایاست. مننه.
السلام علیکم. د نړۍ راځي ټول امکانات او رضوان سلامونه کوم. هغه مخکې ورور پیغام پریشي و د دې راځي چې د زابل څخه ولمر یو کښلې پیدا کړې دي، نو چې هغه زموږ د کچېرې د شمیره وایي د حسابک حسابک شمیره بل څه وایي د زابل څاړي کوي ولا و نو کچېرې هغه شمې بټ مر سره وشي یا څخه شمیره وایي د مخکې د ټلیفون شمیره او توایو په دې هیله چې هغه شمیره تر حاضر کې او طاهر او شان څخه ډیره مننه کوم. ځما پیغام ورواچی نو ډیره مهرباني دي چې ما ته په دغه ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي: 0 4 8 3 2 2 2. شمیره زر بیا ورسلامه: 0 4 8 3 2. نو په دې ځل ما شمیره اخیستې او شمېر مې سره زیر کړې.
سلامونه اونۍ کې هیلي روخان چې زمونږ یو ملګری دی چې ماشومه جلال آباد کې پیدا کړی، د هغې بل پیام خپور شو او څوک یې پیدا شوي نه دي. بیا هم هیله کوم دا ماشومه تنګه ده، زما پیام څوک اوري یا د دوی څوک خپلوان یا څوک یې پېژني، نو دغه پیام ورته پرېږدم چې دا ماشومې پسې راشي. او دا ډېره زیاته تنګه ده فاطمه بیبي، او زما شمېرې دغه دي، نو په دې لاندې شمېرو مونږ سره اړیکه ونیسئ. ستاسو ماشوم ما به مونږ د مسلمانۍ او د انساني په دغه باندې تاسو خپل او سپارو. شمیره زما دا ده: 0 8 2 6 6 9 9 0. شمیره بیا وایم: 0 8 2 2 6 6 9 9 0. سره بیا ښه وختونه او ښې شېبې. الله مو مل.
ازا ایاز لطیف هم له کونړ ولایت څخه خبرې کوم. زموږ همتایانو یو ماشوم پیدا کړی چې نه لس کال عمر لري، شل ورځې کېږي چې له موږ سره دی. که دا ماشوم د هر چا وي نو موږ سره دی، په دې شمېره اړیکه ونیسي چې موږ یې خپلې کورنۍ ته ورکړو. 0 5 5 0 0 3 2 شمېره یو ځل ووایم 0 5 5 0 0 3 2 بل شمېره وایم 0 8 8 0 0 4 1 چې په شمېره ځل ووایم 0 8 8 0 0 2 4 1 زما هله ده چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو کوم پیدا شوی عزیز یا دوست په دغه ډله کې وي، را به سو د هغو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
الو، السلام علیکم. زه راجان کوچه له کندهار ولایت نه خبرې کوم. موږ یو ګاونډی ده د جانان په نامه باندې، تقریبا 4-5 میاشتې د هر مسلمان ورور ته د په حق باندې معلومات لري. سره به دې چې د پونې شمېره اړیکه ونیسې 0 8 1 1 1 3 2 جایزه ورکول کېږي. ازادي راډیو نه یو ځان مننه هیله کوم چې زما پیغام خپور. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه محمد د هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته رسوم. ما یو ورور دی، نوم یې دی عبدالرافیا، لس کال عمر دی او یوه میاشت کېږي چې لا دره کسو دی. هر ورور مسلمان ته که په اړه معلومات چې په داندې شمېرو کې تماس موږ سره ونیسي 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 وي. ډیره مننه. السلام.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن يم د کندهار ولایت څخه. زما یو دوست راکړی د سیف الرحمن په نوم، که څوک په اړه معلومات لري چې معلومات راکړي زه به ډېر خوشحاله سم. که چېرې یا زما دوست آواز اوري خو زما سره جاړي کې ونیسي، او که یا د ده ملګري اوري خو زه به ډېر خوشحاله سم. زه به خپل د ټلیفون شمېره ورته ووایم چې د روشن شمېره ده 0 9 0 9 اته سلور و اته، او یا هم د افغان بي سیم یو شمیره ده 0 0 0 3 5 5 3 و. د خدای په امان.
رات ولایت مبید و دسواده تون خبر کوهن و کرمی و دورت ده چه نور محمد نمیشه ده جان محمد زوی ده یومیاش کیشه چه ورد ده نو هرچه که والا رد را پیدا که شماره تلیپون با اتاو هم سپر و سپر شفر ده هم سلور ده سپر ده اتا ده دریه ده دو ده دریه ده هم ده دواره بین تکرار کن سپر و سپر شفر سلور سپر اتا دریه دوا دریا دا شماره واری چې ویل معلومات راکې وروګا شیرین نو السلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هو زید سره ترکش جان باورین د هلمند ولایت غریش ولسوالینا. زما د ماما زې اسم فلانی میږي د ګلمار زې دی څنګه مې چې کېږي نه برکته به نه هر مسلمان ورو چې دا معلومات تر نه سره پدغه شمیره اره کوم چې په وسو ته نور وسو وسو الله تعالی ښه دې دې پر وسو ته نور دوا وسو نور
او ریا. السلام علیکم، زه احمد لا احمدیم له اوروزګان ولایت تخاص اوروزګان ولسوالۍ سلطان محمد لناوی د ګوریزو د سوري د کلی اوسیدونکی یم. ما یو ورور دی چې د 15 کالو دی او د هلمند ولایت ته د لشکرګاه ښار ته بس اسی د یو مسافرۍ په نیت باندې تللی دی ورور. بس تقریبا دا 15 میاشت کېږي ورک دی. که هر سړی وروره ته هغه دپار ماته را پیدا کړي وروره 15000 کلدارې شیرني به ترلاسه کړي. نو بس داسې د 15 کالو دی. بس نو نور محمد نمیږي. نو زما تر دې پر دې لمبر باندې اړیکه ونیسي 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
یو ځل بیا همکاران ته ټلیفون شمیره وایم: 0 اویا 1 اویا 1 دېرش څلور سوه 50. علامه احمد نمیر د 50 کالو دی، لاسی ګردکی الک دی، بس نو ستاریم خیر دی، لنګواتا تړي. ډیره مننه کوم د رادیو څخه. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
السلام علیکم، د کندهار د ولایت نه خبر کوم. یو نفر ساده تکلیف لري، یو حاله الک د داروخان په نامه ده، د پلار نوم کوماری سیر تقوم الخیل ده. دا دوه کاله کېږي چې نادرکه ده، ساده تکلیف لري، یو حاله الک ده. نو دا هر څه دي، هر مسلمان ورور ته پته وي، یا د ده په مرګ یا د ژوند. نو په دغه شماره دې اړیکه ونیسي: 0 اویا 1 اویا 1 اویا. یو ځل بیا شماره وایم: 0 اویا 1 اویا 1 اویا. د سلیون حال الک ته په حال کښې نه ده، په ورځ کښې چاولي کور په مربوطاتو کښې دی، د ښځې څخه جلا شوی ده، بالا بس نادرکه شوی ده. وسلام من الله سو.
السلام علیکم، زه هدایت الله رحمان دی، ولایت یارمل د کلي نه په تماس کښې یم. زما یو دوست ده، په نامه دی حاجي صاحب رحمت، د هلمند ولایت نه ده. دا ډېر وخت کېدی چې په ایران کښې کور و، اوس ایران نه ده 5 کاله کېږي چې راغلی ده، او ما سره په تماس کښې نه ده. ما سره شماره نشته، د ما شماره ورسره وه، د ما ټېلیفون ورک شو. ما سره اوس په تماس کښې نه ده، ما نه نادرکه شوی ده. د ما د ازادۍ راډیو نه دا هیله ده چې د ما دا پیغام نشر ته وسپاري، که چېرته دا غږ د ما دا خپله اوري، یا کوم دوست انډیوال زمن اوري، نو ما ته دې په دې شماره زنګ ووهي: 0 اویا 1 اویا 1 اویا 9 46. شماره یو ځل بیا تکرار: 0 اویا 1 اویا 1 اویا 9 46. والسلام.
السلام علیکم، زه منډیا د کابل د ولایت میزان د ولسوالۍ څخه اړیکه نیولم. محترمه، زه غواړم، زما یو لکۍ ورور حبدالله په نامه دی، درې میاشتې ما سره کوره وتلې دي، خو اوس یې هېڅ چاره درک نه شي، د کوره وتلې شنه کاجي اغوستې وه. اوس تقریبا د 8 کلو دی چې هر چا ته معلومات یم. د حبدالله ما ته دې په دا شماره باندې اړیکه ونیسي: 0 اویا 5 اویا 1 اویا 2 اویا 3 اویا 4 اویا. ستا به مو د مسلمانۍ له مخه ډېره مهرباني وي. د خدای په نامه.
السلام علیکم، زما نوم احمد دی، من ولایت د ګرشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما ورور دی چې د جانان په نامه تقریبا 15 یا 16 کاله چې د کوره څه ورک دي. نو زه په نه د مرګ معلومات چې څه نه د ژوند معلومات څه هر مسلمان ورو که زه پاکړه معلومات یا زما خپله غږ اوري. نو دا زما شمېره ته د زنګ وایي: 0 اویا 1 اویا 2 اویا 3 اویا 2 اویا 4 اویا 9 اویا 4. دا مې د ټېلیفون شمېره ده. نو کار څوک زه پاکړه معلومات ما ته د زنګ وایي چې د بنا کا زوی د ماسم بنا کا زوی دي، او شهباز اکال مسئی دی، د ګرشت ولسوالۍ اوسېدونکی دی. وسلام په احترام.
الو، السلام علیکم، زه محمد داود له کندهار له ولایت نه د ډنګ ولسوالۍ نه دا پیغام درته پرېږدم. زما دوه زامن دي ورک دي، دا شپږمه میاشت ده چې مې مر درک ستا سره مې د ژوند درکې څه درک نه څه معلومات مې راته کېږي. هر مسلمان ورور چې په دغه اړه باندې معلومات لري په دغه شمارو دې بیا زنګ راته ووایي. زه ورې الکان نشاني درته وایم. شاه محمود چې دا د 6 کالو دی، جګ نری هلک ته د نسو غاښونو کاژه واژه دي. اسلامي الله چې دا د 5 کالو دی. هر مسلمان ورور چې په دغه اړه باندې معلومات لري یا چېرته لیدلي یې په دغه شمارو دې زنګ راته ووایي: 0 اویا 4 اویا 1 اویا 4 اویا 3 اویا. شماره یې ورې بیا درته وایم: 0 اویا 4 اویا 1 اویا 4 اویا 3 اویا. هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې په دغه شمارو دې زنګ راته ووایي. وسلام.
اورما، السلام علیکم، زه رضی خان یم. زما یو ورور دی، دا 14 کاله کېږي چې ورک دی، خان محمد نومېږي، خان نومېږي. او دا تمال لالا وراره دی، دا ظفار لالا زوی دی. 14 کاله کېږي چې ورک دی، خو موږ ته نه د ژوند نه د مرګ پته شته. هر ورور ته یا دی موږ خپله غږه یا ورور ته معلومات چې موږ ته دې خبر راکړي. السلام علیکم.
قدرمنو اوریدونکو، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته بشپړه روغتیا او سوکالي غواړم. خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212 1 1 2 4 1 1 5.